امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو.
نن د یک شنبه ورځ ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 9مه کیږي. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره دی دغه ښار په څلورو امنیتي زونونو وویشي. د کابل ښار په لویدیځ څنډه کې د پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر غنی د دغې سیمې له استازو سره په هر کې لیدنې پر مهال د کابل د لویدیځ او نورو زونونو د امنیت د ټینګولو په څرنګوالي خبرې کړي دي. د کابل ښار د لویدیځې برخې له یو شمېر استازو سره دغه لیدنه وروسته له هغې کېږي چې تېره چهارشنبه په دغه سیمې کې د پرله پسې ځانمرګي برید او چاودنو له امله 26 تنه ووژل شول او 1.5 تنه نور ټپیان شول. په تهران کې د سوریې د خبرو د ناکامۍ وروسته د روسیې او سوریې الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې پر یو ښار باندې سخت بمباري کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویل دي چې له هغه وروسته چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په ادلب د پوځي عملیاتو ګواښ کړی د هوایي بریدونه تر ټولو سخت دي په دې ولایت کې چې ترسره کیږي. دغه ډلې ویل دي چې د شنبه د ورځې په لومړیو درې ساعتونو کې نږدې 60 روسیې الوتکو په ادلب بمباري کړي دي. د بشری مرستو سازمانونو خبرداری ورکړی دی چې هر ډول پوځي عملیات چې د دې سیمې د کنټرول بیرته اخیستو لپاره کیږي دا به شاوخوا 3 میلیونه خلک چې د ترکیې سره ته نږدې پراته دي او د سوریې په وکلنۍ جنګ کې تر ټولو لوی بشري ناورین به رامنځته کړي. راپورونه وایي چې د سوریې د حکومت هلیکاپټره هم دغلته د خانشین د ښار په څنډو کې پر کورونو بیرلی بمونه هم غورځولي دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې، روسیې او ایران ولسمشر په تهران کې په یو غونډه کې پر ادلب د برید په مخنیوي کې په یوې موافقې ته نه و رسېدل. دغه راز د جمعې په ورځ په ادلب کې زرګونو لسی خلکو د څو ښارونو په لارو کوڅو کې پر دې ولایت د سوریې د حکومت د ممکنه عملیاتو پر ضد اعتراضونه هم کړي دي. یوې مصري محکمې د شنبه په ورځ د اخوان المسلمین د ګوند مشرانو په ګډون 15 تنو ته د اعدام سزا واوروله او 600 کسان یې بندیان کړل. دغه سزاګانې د 2013 کال په اعتراضونو او پرلتونو کې د ګډون پر ارتباط ورکړل سوي دي چې د سلګونو اعتراض کوونکو امنیتي منصبینو په وژنه پای ته ورسېدل. د بخښنې نړیوال سازمان دغه محکمه شرمونکې بللې او منتقدینو د مصر د سیاسي مخالفینو او ازادۍ ځپل سخت کندلې دي. حکومت وایي زیات شمېر اعتراض کوونکي مسله وو چې 8 کسه امنیتي کارکوونکي وژلي دي. دوی د مخه ویلي وو چې 30 تنه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د عدلي وزارت څخه غوښتنه کړې ده چې د نیویارک ټایمز د انتقادي مقالې د ناڅرګند لیکوال په اړه چې د جمهور ریاست لپاره د برابرۍ او سیاست تر پوښتنې لاندې راوستي څېړنې وکړي. جمهور رئیس ټرمپ لوی څارنوال جف سیشنز ته ویل دي چې دا یو ملي امنیتي موضوع ده او باید په دې اړه څېړنه وسي. نیویارک ټایمز ویل دي چې د دې مقالې لیکوال د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی دی چې د ولسمشر ټرمپ د رهبرۍ څرنګوالی یې غندلی او هغه د اخلاقي اصولو په نام رات کول تورن کړی دی. د ټرمپ د حکومت لوړ پوړی چارواک ویل دي چې هغوی د مقاله نه ده لیکلې. په عراق کې د کوردانو په نیمه خودمختیار سیمه کې د توغندیو په یو برید کې 11 کوردي وسلوال وژل سوي دي او لسګونه نور زخمیان سوي دي. د ایران سپایې پاسداران انقلاب اسلامي بیا ویل دي چې بریدونه دوی کړی دي او ادعا کړی ده چې دغو کسانو د جولای پر میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یو پوستې سوي وو. کوردي ډلې هم ویل دي چې برید ایران کړی دي او نږدې پروت د ماجرینو کمپ هم په نشه کړی دي. په یمن کې د هوتی اغانو مشر د شنبه په ورځ د بارني يرغل پر ضد د مقاومت کولو ژغ کړی دی. هغه دا خبره په داسې حال کې کړی دا چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې خبري لاغ ورسته ناکامي سوې ځکه چې یاغانو ګډون پکښ ونه کړ. د یاغانو مشر عبدالمالک الهوسی په خپل وینا کې ول د هر بارني يرغل په مقابل کې زموږ لارې په خپل ځای درېدل او مقاومت کول دي. په عراق کې د دوو لوی انتخاباتي او زو غړو د صدر اعظم حیدر الابادی د استعفا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه لا غوړسته سوي ده چې پارلمان بیړنۍ ناسته کړي چې پکې بصره کې د تیرو څو ورځو راهیسې روانه بې ثباتۍ باندې خبري وکړي. په بصره کې د تیرو څو ورځو راهیسې مظاهرې روان دي او په دغو مظاهرو کې 12 کسه وژل سوي دي. مظاهرېچیان د بیروزګارۍ او د درغلیو او د ولسي خدماتو د خرابوالي پر ضد مظاهرې کوي. آژانس فرانس پرس په خپل راپور کې ویل دي چې دغه مظاهرې لاغه وروسته پیل شوي دي چې په بصره کې درې دېرش زره کسان په روغتونونو کې له دې وجې بستر سول چې د چښلو ناپاکې اوبه یې چلې وې. د عراق صدر اعظم حیدرالله ابادي د شنبې په ورځ د کابینې بیړنۍ غونډه وکړه او د عراق پارلمان هم په کړکېچ باندې د بحث لپاره د بیړنۍ غونډې په درشل کې په یوې اعلامیې کې د دولتي ودانیو او د ایران د کنسلګرۍ د سوځولو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په ماکړي دی رپورت چې افغانستان د ځانوژنې د کچې د راټیټولو او مخنیوي لپاره ملي ستراتیژي جوړه کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ځوانانو په ځانګړي توګه د شوزو په منځ کې ځانوژنه ډېره سوې ده او هر کال لزرو څخه زیات افغانان ځانونه وژني. نور تفصیل د امریکا ژغ د آشنا رادیو د خبريالي لیمینیازي پر رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د ځان وژنې د پیښو زیاتوالي ته په کتو افغان حکومت د ځان وژنې د کچې راټیټولو او مخنیوي ملي ستراتیژي تصویب کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو، پوهنې، ښځو چارو، کار او ټولنیزو چارو، کرنې او عامې روغتیا وزارتونه د دغې ستراتیژۍ په عملي کولو کې همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې پیښې د جنسیتي تاوتریخوالي له امله ډېرې شوې دي. د دغه وزارت د رواني روغتیا برخې مسؤول ډاکټر بشیر سروري امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثریت کورنۍ ځان وژنه یو ناوړه عمل ګڼي او دا ډول پیښې نه ثبتوي او په ډېرو ځایونو کې د ځان وژنې پیښې د بلې پیښې په نوم ثبتیږي. ډاکټر سروري زیاته کړه هر کال په افغانستان کې له زرو څخه ډېر کسان ځان وژنه کوي چې اکثره یې ځوانان دي.
کله چې موږ روغتونونو ته مراجعه کوو هر شپه په لسګونه پیښې وینو چې د تصادف په نوم د موږکانو د مرګ دوا او یا نورو طبیعي دواګانو په وسیله ډېر شمېرو ځانوژنه کړې او د همدې پیښو له امله یې نمونه ثبتیږي چې د ځانوژنې په نوم نه ثبتیږي او دا په هر ولایت او روغتون کې عام کار دی. دا کچه پورته ده او ښکاره کوي چې هغوی چې ځانوژنه کوي د نورو پیښو په نوم ثبتیږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په شمیر کې دی چې د ځان وژنې کچه پکې پورته ده. د ځان وژنې پیښو د مخنیوي لپاره دغه وزارت له تیرو یولسو کلونو 750 رواني مشاورین په روغتیایي برخو کې ګمارلي دي. په 2014 کې 1215 د ځان وژنې پیښې د عامې روغتیا په وزارت کې ثبت شوي چې یوازې 600 تنه پکې ښځې وې. په 2006 میلادي کال کې د میډیکا موسسې د سروې پر بنسټ 2300 کسانو یوازې په درې ولایتونو کابل، میدان وردګ او هرات کې ځان سوځونه کړې وه. له دې شمېر څخه 90% د 14 څخه تر 19 کلونو هغه ښځې وې چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې ځانونه سوځولي وو. میډیکا موسسه په افغانستان کې هغو ښځو ته رواني، ټولنیز او حقوقي خدمات وړاندې کوي چې له کورني تاوتریخوالو څخه زیانمنې دي. د عامې روغتیا پخوانی مرستیال او د میډیکا موسسې مسؤلې ډاکټر ناجیه طارق امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ځوانو ښځو په منځ کې د ښارونو په پرتله کلیو کې ځان وژنه زیاته ده. دا وایي ځان وژنې ډېرې په کلیو کې دي، د دې لپاره چې ودونه په جبر کېږي، بدل ترسره کېږي، ډېر شمېر ولور اخیستل کېږي او قومي ستونزې دي چې ځوانې ښځې یې له امله ځان وژنه کوي. په ښارونو کې هم د وزګارتیا موضوع ده او تر ډېره هغه کسان چې سواد نه لري یا لږ سواد لري ځان وژنه کوي. ناجیه طارق زیاته کړه چې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د مخنیوي لپاره باید د ښځو د ملاتړ قوانین په هر اړخیز ډول پلی شي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین مجازات او زیانمنو ښځو ته د رواني مشورې په پام کې ونیول شي. د سپتمبر 10 هر کال د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د شمېرو له مخې د نړۍ په کچه په هره دقیقه کې 3 تنه ځان وژنه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په امریکا او اروپا کې چارواکي په دې باور دي چې بندیزونو د روسیې سلوک بدل کړی نه دی، ځکه نو دغه هیوادونه مسکو ته د سزا ورکولو پر نوو لارو چارو غور کوي. روسیا په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ونیوله چې نړیوالو سمدستي بندیزونه پر ولګول. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې روسیې له دې انکار وکړ چې په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس دا مسموم کېدو له پیښو سره کوم تړاو لري. خو په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې روسیې پخوا هم همدا ډول ځوابونه ویلي دي.
له کریمیا څخه نیولې د اوکراین د پاسه د مالیزیایي الوتکې د ویشتلو او د فراري روسي الکساندر لیتونینکو تر وژلو پورې د روسیې خبرو په پرله پسې ډول یوه آشنا بڼه درلوده. د دغو پیښو سندره تل یوه ده. روسیې تل ویلي دي چې په دې پیښو کې لاس نه لري، خو هیڅوک یې نه مني.
دا روسیې لپاره د امریکا یو پخوانی سفیر مایکل مکفال دا سینا استماعیه غونډې ته ویلي دي چې دغو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته سخت زیان رسولی دی، خو پوتین یې له خپلې لارې اړولی نه دی.
دغو بندیزونو پوتین لا دې ته نه دی اړ کړی چې له سوریې یا اوکراین ووزي او یا زموږ پر خلاف تبلیغات ودروي.
د برتانیا د امنیت وزیر بن ویلس دا مکفال په څیر نظر لري.
They seem by their response today.
ده غوی نننای جواب څرګندوی چې د خپل لارې بدلول نه غوړي.
د یو ورسته خوندې پترز کې پوتین لخپل فنلندي سیال سره د امریکا بندیزونه بے مفهوم وبلل.
موږ هیله کوو چې موږ امریکایي انډیوالان به په پای کې احساس کړي چې دغه سیاست هیڅ ګټه نه لري او موږ به ګټور همکاري پیل کړو.
خو زیاتره امریکایي او اروپایي سیاستوالي نه مني. خغلی مکفال وویل
ځینې وختونه بندیزونه په تیره بیا معنوي جزا په دغه برخه کې د غیر قانوني اعمالو په مقابل کې ښوي، حتی که د پوتین په چلند کې بدلون هم رانولي.
ویلس وایي معلومیږي چې د بریتانیا برعکس د روسي حکومت د خپلو خلکو پروا نه لري، خو چلند به یې بې له جزا پرې نه ښودل شي.
We will do it our way in a sophisticated
مګبه دیتا یو نوې لار ولټو څو هغوی پوښي چې بریتانیا او نړیواله ټولنه د هغوی چلن نزغمي، خو مګبه د بدمارشانو په څیر عمل ونه کړو.
بریتانیا او امریکا دواړه د دې لپاره پر روسیې د نویو سختو بندیزونو لګولو غور کوي چې د نورو هیوادونو له حاکمیت سر کړوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
لیکوال او تاریخ پوه حاجی ولی محمد وایي چې افغانستان 15 غټ سندونه لري، خو د دغه عظیم طبیعي نعمت څخه تر ټولو زیاته ګټه یې ایران، پاکستان او ازبکستان ته رسیږي. هغه دا خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوې مرکه کې وکړه.
د دې کتاب د لیکلو انګیزه تاسو سره څنګه پیدا شو؟
بلکې صاحب د سنه دا د شتم خيړی
بلې
اقتصاد لري د افغانستان د ملي اوایت د دې آیاتي صد زراعت یا کرنه تشکیلوي. د کرنې په لړ کې افغانستان په اوبو کې یو خودکفایت له وادلو او دا یو الهي یا فکري شتمني ده. نو په دغه ولوله چې افغانان او افغاني واکمن د دغه فکري او ملي شتمني څخه ګټه واخلي، د هغو د هګایي او پاملرنې راړولو دپاره ما دغه کتاب ته مخه کړې ده. نو خدای دې وکړي چې زما په وړاندیزونو باندې سیاسي مخکښان عمل وکړي.
په کومو کومو سیندونو باندې څېړنې کړې دي او وړاندیزونه حکومت ته څه دي؟
بچه صاحب افغانستان و مجموع کی پنځه بهان سندونه لري. فاغو کی یو غټ سند چې دی اغا د امو سند دی
بله،
چې د هندوکش د واخان د څوک څخه سرچینه اخلي. دویم د هلمند سند دی چې د 200 کیلومتر په شاوخوا کې اوږدوالی لري، تر ایران پورې غځېدلی دی. بل کابل سند دی او اریرود او فرارود دی. د دې اوبو څخه تر اوسه پورې تقریبا د 500 د لسو کیلومتر مابین ګټه اخیستل شوې ده. دا ټول اوبه اچدي ویل کېږي چې په 2000 او په 2000 په شاوخوا کې سندونه پر اوبو پاکستان او هندستان او ایران او افغانستان دا در مابین ازبکستان او تاجکستان د ګډ سندونه لري سره چې د یو څخه سرچینه اخلي. عبل ته اردوي دا د ښار اوبه چې بهیږي مدیریت د اوبو ښه مدیریت باید څنګه وشي. دویم د اوبو سطح باید څنګه برقراره موږ وساتو. د دا اوبو څخه ډېرې ګټې اخیستل کېدلی شي. موږ باید دومره اوبه د ځمکې د شکمه څخه وباسو. دا په ډنډو دومره باندې یا ډیمونو باندې هم کېږي چې د اوبو اورو راپور کړي. او دویم شی دا دی د اوبو مدیریت دی. کرنه د افغانستان 70% تشکیلوي. د کرنې پروسه زموږ نه ده برابره. موږ ډېرې اوبه ضایع کېږي. په پوهنتون کې یوه شعبه د اوبو د پاره خلاصه چې ولې د افغانستان ډېره لویه شتمني چې الله پاک ورکړې ده هغه اوبه دي باید د اوبو
سمه. اجي صاحب، څلوېښت کلن جنګ اصلي انګیزه اوبه او خاوره ده. پاکستان او ایران چې د افغانستان اوبو ته محتاج دي، دوی به افغانستان پرېږدي چې په مستقل ډول دغه اوبو نه استفاده وکړي؟
د خاورې مسله خو به زما په فکر یوازې د پاکستان سره چې دي د امو سیند اوبه چې دي دا ټولې تقریبا ازبکستان ته وربهیږي. کابل سیند چې دی هغه پاکستان ته اضافه اوبه دي. د هلمند رود ازادي اوبه ایران ته ځي. تاجکستان او د ازبکستان سره او د پاکستان سره د افغانستان تړون نه دی شوی. یوازې د هلمند پر اوبو باندې قانون د صدر اعظم موسی شفیق په وخت کې پر 14 مارچ 1993 باندې
ایران خو په دې هم قناعت نه لري. هغه د سلما بند جوړیږي حسن روحانی دفتر ورکړی دی چې ایران به دا ونزغمي چې افغانستان اوبه وګرځي.
نو خدای څه دی تخنیکی مسله ده. دا یو ولس ماجز تړون دی د ایران سره سوري چې په شکالي وي کال عبت کې څلور میټر چې بیک میټر اوبه به د شلیت لروی ورکی بهاو په څنګه مالی چې په ایراوت کې هلته یو هایډرو الکتریک سټیشن جوړ و. په هغه وخت کې د ظاهر شاه په وخت کې
بلې.
نو په هغه کې دوی دغه معلومونه چې څو اوبه د اوبو بهاو په شکال کې چې څنګه ډېرې اوبه راځي هغه به هلته معلومېږي. په دغه کې بیا راوت په هایډرو الکتریک سټیشن چې معلومېږي د هغه پر اساس به بیا میاشتې سره دي شي دي چې مثال په دا میاشتې کې بدلون د اوبو درکړي په دا میاشتې کې بدلون هغه جدول په دا تړون کې موجود دی. زه ګمان نه کوم چې هغه هایډرو الکتریک سټیشن دې اوس موجود دي چې هلته دوی کوم ځایونه سره ټاکلي دي. دا د افغانستان او د ایران د مابین چې دغه تللی دي بندر تللی دي هلته یو 50 څه دي دوی سره ټاکلي دي. ډاکټر دوه ځایونه نورو کړي دي پر دا مخصوص ځایو به دي. داسې ویل کېږي چې دا اوبه ډېرې روانې دي د مخه.
عین مشکل د پاکستان سره دی.
کار د اوبو د نړیوالو قوانینو پر وړاندې په دې کې تړون وشي چې خپل باغ نه شي اوبه ولای. ځینې دا د باغ اوبه چې دلته پرېږدي نو ستا دیوالونه درنه بیا به څه دا اوبو ته لار روکوي. په دې خوا په کار دا ده چې تړون ورسره وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د جګړو او تشدد لامل له فاریاب څخه تر سلو زیات کورنۍ بلخ ته بیا ځای سوي دي. دوی وایي چې سخت ګرمي تر پالونو لاندې تیر کړي او اوس د ژمي رسیدو ته اندېښنه لري. ګل رحیم نیازمن د دې کورنۍ لیدو ته ورغلی او دا راپورټ یې برابر کړی دی.
له تیرو څو میاشتو را په دې خوا د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ خلک د جګړو له امله بې ځای شوي او د مزار شریف ښار ته نږدې د یو نوي خارګوټي په کنډوالو کې اوسیږي.
دا سغران پاته سو پلار می وویشتل سولو د دولت آباد راغله موږ دلته دغه خیمه درولې ده اوس د کوچناک ورور می د کار نه د بوتلان ټولوي.
لارې ترې جګړو اخیستې او مورې د دوی لپاره پر راغلو مرستو پسې تللې ده. دوی د څادرو د سوري لاندې وړې تیر کړ خو ژمي ته اندېښمن دي. د روقیې مور جګړو کې وژل شوې خو پلارې هغه او درې واړه ورونه له یو خپلوان سره د همدې څادرو لاندې پریښي او خپله په مزدورۍ پسې تللې. روقیه ګیله کوي چې پلارې له تلو وروسته تر اوسه د دوی احوال نه دی اخیستې. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ تر سلو زیاتې کورنۍ چې جګړو یې یو شمېر ماشومان او لویان ترې تروړلي د سر ساتلو په خاطر مزار ته راکډه شوي دي.
سل در بدری معنی کېدل یو خدای شته دی یو طالب دی یو حکومت دا کیسه موږ جون در دلاس راغلی چې په اورد مو ډیر څه ما شپه نام دلاس
او چې دلمر له سوزون کوډانګو د څادر وسویری ته پناه وړي وخت تیریږي خو را روان زمي ته اندېښمن دي چې څه به کوي.
د پاسه په تیارو باندې بار و د کښې به جنگ او طالبان به د غلی څه په سر تو سر د غیر وتلی اوس نه دی در بدرې دا په داخې مو کې ملرونو کروجی تیر کړی پاکلاو من بعد په مشتوب من چې خونه را ل در بدری را ل خاک ساری را ل دا ماشومان در بدر
ک په فاریاب کې ماشومان په مرمیو لګیدل دلته هم صحیح وضعیت سم نه دی. په خاور خړ پړ دغه ماشومان هر شی بعد ناروغي او ل جدي ګواخ سره مخ کې دي شي. ل څور زورا په دی خو دغه خلکو ته د زینو خیریه موسسو له خوا د څخاک د وبو لپاره لوی ذخیره راوړل شوې ده او د ناروغیو د مخنیوي په خاطر ورته تشنابونه جوړ شوی دي. خو دوی وای مهمه ده چې د دوی د ولګ غم و خوړل شي. د غرمې وخت د ماشومان وږي شوی او وچه ډوډۍ په لاسونو کې نیولې دي خو د دوی په نغریو کې اور بل نشو ځکه ځینې تنکي ماشومان یې د سون لپاره د پلاستیکونو او نورو شیانو په راټولولو پسې ښار ته وتلي دي. د دغو سلو کورنیو د اوسېدو ځای ته پراتلو او له هغوی سره په خبرو کې سړی فکر کوي چې د ژوند کچا تر دې نوره نشي ښکته کېدی. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا تلویزیون، مزار شریف.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ایران څخه افغانستان ته په تیرو نهو میاشتو کې 255,000 افغانان په زور را ایستل سوي دي. د هرات د مهاجرو چارو ریاست وایي چې په زور را ایستل سوو افغانانو کې اکثره ماشومان ښځې شامل دي چې د اسلام قلعه د بندر له لارې دې ولایت ته راغلي دي. د هرات ولایت د مهاجرونو ریاست وایي چې هر ورځ د ایران څخه 2,000-3,000 افغانان په درو کټګوریو سره راوځي، ځینې یې په زور، ځینې یې په خپله او ځینې د اقتصادي مشکلاتو له وجې افغانستان ته ستنه کیږي. په هرات کې احمد جاوید نادیم د دې ادارې رئیس وایي
آمار بر ما افزایش حدوداً اضافه تر از 100% نشان میده. ما از ابتدای سال مالی 1397 تا الهال که حدوداً
په مهاجر که اکثر د کار لپاره ایران ته تللی و او د تیر کال په نسبت شمیر زیات سوی دی. افغانان د ژوند د شوالی او ستونزو د لرې کولو په خاطر نورو ملکونو ته مهاجر سوي دي. په نورو ملکونو کې د دوی لویه ستونزه د قانوني اسنادو نه درلودل دي. رحمت شاه د لغمان د ولایت اوسیدونکی دي.
صبح اول وخت بود اگه میرفتم سر کار. سر کار میرفتم اگه بیاد را سرباز آمد گرفت. میگه وایسین که برش وایسیدیم دیگه. آمد گرفت یک دستولی یک لغت هم زد برد بازگاه. بازگاه که برد اگه میگه بچه کجایی گفتم بچه افغانستان مدرک چیزی داری نه.
دی وایی چې ایران ته د کار کولو لپاره مهاجر سویم. څو میاشتې مخکې د عامه نظم د پولیسو لخوا ونیول سولم او په زور افغانستان ته راولېږل سولم. د هرات د ولایت یوه جوړه ځوانان لیلا او خلیل د یوه ماشوم سره وایي چې په داوطلبانه ډول وطن ته راستانه سوي. افغانستان ته د دوی درتلولو اصلي علت د ایراني تومان د ارزښت کموالی د امریکایي ډالر په مقابل کې وو، او دی وایي چې دا د افغانانو اقتصادي اصلي ستونزه وه. بیرته راستنیدونکو مهاجرینو د ریاست سرحدي امیر مبین قادری وایي
فعلا به خاطر که وضعیت ایران در زیر تحریم ها قرار دارن و پایین آمدن پول خود کشور ایران باعث میشه که آمار دیپورتی ما نسبت به سال قبل بیشتر بشه. چرا؟ چون مردم زیاد تلاش میکنن خودشون به ایران زندگی کرده درست نمیتونن، کوشش میکنن خود از راه
تیر و برزو پا مدکی پا ایران که دخل و اقتصادی مشکلات لحد زیاد سیوه پر ایران باندې د متحده ایالاتو د اقتصادي بندیزونو ناوړه اثرات د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې لیدل کیږي. شغلی مبین قادری زیاته کړه هغه افغانان چې په ایران کې د امن نظم د پولیسو لخوا نیول سوي او افغانستان ته راستانه سوي دي باید په سمدستي ډول مرسته ورسره وسی، ولی چې دوی مرستو ته زیات ضرورت لري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د خوست سوداګر شکایت لري چې دولت پر سوداګریزو مالونو ګمرکي محصول څو چنده زیات کړی دی. دوی ادعا لري چې د سوداګرۍ د پرمختیا په مخ کې په لوی لاس دا ستونزه جوړوي. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د خوست یو شمیر سوداګر وایي چې د غلام خان بندر له لارې پر وارېدیدونکو تجارتي مالونو ګمرکي محصول له دې کبله څو چنده زیات شوی چې ګنې له دې لارې چاودېدونکي مواد او نور جنګي مهمات هیواد ته داخلیږي. د دې ولایت یو سوداګر جمال تڼۍ وایي مخکې پر یوه لارۍ موټر شاوخوا 1,00,000 افغانۍ محصول راته، خو اوس دا کچه تر 6,00,000 افغانیو اوښتې ده. هغه دا کار په لوی لاس رامنځته شوې ستونزه بولي.
خبر هم داسې وخوستی دی چې ولسمشر ته چا داسې ګزارش ورکړی دی چې دا هغه مالونه دي چې د خوست لارې څومره صدرېږي چې په دې کې هم مواد مخدر تیریږي، په دې کې هم انفجاریه مواد تیریږي. نو موږ وختنه دغه دو چې کچېرې کې موږ په مولونو کې مواد مخدر تیریږي او انفجاریه مواد تیریږي، ول تاسو دلته د تشریح خپل اصول لري، په اصول د مال تشریح کوي.
سره له دې چې په غلام خان بندر کې کمیزاري او د ګمرک ودانه شته، خو د سوداګریزو مالونو د تلاشۍ او تشریح لپاره نه هم سکینر لري او نه نورې هغه اسانتیاوې شته چې ورته جدي اړتیا لیدل کیږي. د خوست ښار د سوداګرو صنفي اتحادیې د مرستیال انعام رحماني په وینا 200 لارې موټرې چې په تجارتي مالونو بار دي د تیرو دوو میاشتو راهیسې د خوست په ګمرکې بې برخلیکه ولاړې دي.
په دې کې داسې مالونه دي چې هغه مالونه اسپر کیږي که مرکزي اداره زموږ په خبره باندې غور ونه کړي، او موږ دوکانداران تجار بس په خپلو مدني حرکتونه کوو، بازار به بندوو، لارې به بندوو، د حکومت سره بایکاټ کوو، ولې موږ د چا نه کم یو.
په داسې حال کې چې د ګمرک مسؤلین په رسمي توګه نظر نه څرګندوي، ځینې سرچینې د نوم نه خپرېدو په شرط وایي چې د مالیې وزارت له لورې د رالیږل شوي مکتوب پر اساس ګمرکي محصول څو چنده زیات شوی. په ورته وخت کې د خوست د سوداګرۍ د خونې رئیس نواب امیرزی د غلام خان له لارې د وارېدیدونکو سوداګریزو مالونو ګمرکي محصول زیاتېده د هیواد د ګمرکاتو له قوانینو سره په ټکر کې کار بولي.
که تشریح نه کړي زموږ په دغې لارو کې کچاک زیاتېږي، محصول کمیږي، خلک بیکاره کیږي. نو د دې د مخنیوي په خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې دولت د خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
په همدې حال کې د خوست دیوالي ویان طالب منګل پرته له دې چې د مالیې وزارت له لورې د رالیږل شوي مکتوب په اړه معلومات ورکړي، آشنا رادیو ته وویل چې سوداګر د ګمرکي محصول له ورکړې نه فرار ته زمینه مساعده وي.
دغه موضوع د عوایدو په کمیټه کې مطرح شوې ده او د ریاست ته په دې اړه معلومات هم دغې نه غوښتل شوي دي، او موږ هڅه کوو چې دغه ستونزه هواره کړو او له سوداګرو څخه هم غواړو چې قانون ته غاړه کېږدي او په خپله د دې ستونزې په هوارولو کې دوی هم لاس په کار شي.
د غلام خان بندر په شمالي وزیرستان کې د نظامي عملیاتو پر مهال د څلورو کلونو تر تړل کېدو وروسته تیر ژمی د سوداګرو پر مخ پرانستل شو. دا لاره نسبت نورو هغو ته ډیره لنډه بلل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسی د امریکا جغ اشنا رادیو سره اوسئ.